ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نورین د ازادي راډیو د نننۍ ورځې د نن ورځې د خبرونو په سر کې نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوم. نن د 1439 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدید میاشتې 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. افغانستان له متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیکو همکاریو انتړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه اندېښمن دی او غواړي دا باوري کړي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه دوام ولري. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته ساس پام راګرځو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. متحده عربي اماراتو دغه هیواد د افغان ولسمشر د سفر په پای کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره تیر ماښام په یوه ورځ دوهم ځل لپاره خبرې وکړې. د امریکا په اوهایو ایالت کې پرون یو سړی د هیواد په پلازمینه کې د حملې د پلان په تور ونیول شو. د فرانسې ولسمشر وایي هیواد د الوتکو د انتقالولو بیړۍ لیگ څو په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد روان عملیات نور هم پسې سخت شي. متحده عربي اماراتو دغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رښتین ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ځانګړی استازی شیخ منصور ابن زید النهیان چې دا د ولیعت د ابوظبي ورور دی، د وزیر خارجه ورور دی، د وزیر داخله ورور دی.
ښاغلی رښتین زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د داسې مهم شخص ټاکل پر دې دلالت کوي چې امارات په افغانستان کې ډېر دلچسپي لري څو هلته یو لړ پروژې پیل کړي او په همدې لړ کې به نن د اماراتو یو لس کسیز هیئت کابل ته ولاړ شي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د متحده عربي اماراتو له دو ورځني سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نژدې راتلونکو کې افغانستان ته ځي. د ایران اسنا خبری آژانس د هیواد بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرزی افخم له قوله وایي چې جواد ظریف به په لنډې راتلونکو کې افغانستان ته ولاړ شي. مرزی افخم وویل د تهران او کابل په کابل کې د نوي حکومت ترمنځ اړیکې ښې شوې دي او د دواړو لورو ترمنځ همکاري او پراختیا د یو تړون سندونه لاسلیک کېدو ته چمتو شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم ایران ته سفر وکړي. سکاتلند په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په 150 منډو ماتې ورکړه. دغه یو ورځنۍ لوبه پرون په دوبۍ کې وچې لومړی سکاتلند بیټنګ وکړ او په ټاکلو 50 اورونو کې 214 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د افغانستان ټول ټیم په 19 اورو کې د 13 منډو په جوړېدو آوټ شو. د سکاتلند لوري دیوري د افغانستان شپږ لوبغاړي وسوځول. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان، سکاتلند او ایرلند ملي ټیمونو ترمنځ په روانو لوبو کې مخکې افغانستان سکاتلند ته ماتې ورکړې وه او ټاکل شوې ده چې د جنوري په 18 افغانستان افغان لوبډله له ایرلند سره مسابقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره تیر ماښام په یوه ورځ کې دوهم ځل لپاره خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې جان کیری او جواد ظریف نږدې 15 ساعته د ایران پر اټومي لانجې بحث کړی و. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې پر سر د خبرو نوی پړاو پیل شي. دا خبرې د دې لپاره دي چې نړیواله ټولنه ایران وهڅوي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او د دې په بدل کې په ایران باندې لګېدلي بندیزونه لري. ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او لویدیز داسې شک کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو تکل لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران محکمې ټاکلی شي چې په تهران کې په یو تور بندي دی. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دواړو تابعیت لري او په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مسؤول مدیر دی د دسمبر په لومړیو کې وروسته له یوې اوږدې محاکمې متهم شو. خو دغه امریکایي ورځپاڼه وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې رضایان په څه متهم شوی دی او دا هم څرګنده نه ده چې دی به کله استناف طلبه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په جنیوا کې خبرالان ته وویل چې د ایران حکومت باید تر وسه خپله مرسته وکړي خو دا قضایي مسأله ده. د امریکا په اوهایو ایالت کې پرون یو سړی د هیواد په پلازمینه کې د حملې د پلان په تور ونیول شو. د راپورونو له مخې د امریکا د فدرالي پولیسو اف ای بی آی اجنټ دغه دسیسه وروسته له هغې شنډه کړه چې تورن کریستوفر کورنل د نهلي بمونو د جوړولو په اړه څېړنه کوله، وسله او 600 مرمۍ رانیولې وې او پلان یې درلود چې د حملې د ترسره کولو لپاره واشنګټن ته لاړ شي. ویل کېږي کورنل چې همداراز په راحل محروز عبیده پیژندل شوی د اف بی آی یو ارتباطي کس ته ویلي چې هغه هیله درلوده چې په یوازې سر د کانګرس پر غړو او کارکوونکو یې حمله وکړي. هغه پلان درلود چې د ودانۍ لاندې نلیکو کې بمونه کیږدي او کارکوونکي په ډزو ولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هیواد د الوتکو د انتقالولو بیړۍ لیږ څو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روان عملیات نور هم پسې سخت شي. د فرانسې ولسمشر پرون د هیواد په جنوبي ساحل کې د چارلس دی ګول کشتۍ په منځ کې وویل دا بیړۍ به په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې مرسته وکړي.
د
الوتکو انتقالون کې دا بیړۍ بل نږدې له ائتلافي ځواکونو سره مرسته کوي. ائتلافي ځواکونو ته به ټول امکانات برابروي او هره شیبه چې اړتیا لیدل کیږي له دې ځایه به عملیات کولی شي. له دې ماموریت اهمیت څرګندیږي. په نړیواله کچه زه دا واضح کوم چې هغه برید چې زموږ په هیواد کې وشو په هغه کچه ستاسو دا ماموریت مهم دی. فرانسې اوس هم په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده، خو وروسته تر دې چې په پاریس کې د مسلمانو وسلوالو په ترورستي برید کې 12 کسان ووژل شول. اولاند وویل چې اوس وضعیت داسې دی چې زموږ د بریدونو زیاتېدل ډېر توجه کیدای شي.
السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د روغتیا جامې هم پتن کې وي. د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالات ته په کتو سره د غزنی هوا به ډېره سړه وي. د تودوخې لوړ درجه یوولس ټیټه منفي شپږ اسمان یې لمر دی او مزار شریف نظر نور ښارونو ته تود ښودل شوی چې د تودوخې لوړ درجه دیارلس ټیټه درې اسمان یې نیمه ورځ دی. کابل اسمان مر دی. د تودوخې لوړ درجه دولس ټیټه منفي څلور. کندهار اسمان نیمه ورځ. د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه منفي درې. هرات اسمان مر د تودوخې لوړ درجه دیارلس ټیټه منفي دوه. او په جلال آباد کې به هم اسمان مر وي. د تودوخې لوړ درجه اتلس ټیټه منفي څلور.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه هم اوریدلی شي. افغانستان له متحده عربی امارات سره د استراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ.
زمونږ حکومت هر وزارت کولی شي چې د دې ځای د حکومت په هر وزارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په افغانستان کې تروریزم پر وړاندې مبارزې ته اندېښمن دی او غواړي دا باوري کړي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه دوام ولري. په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې د هڅو په ترڅ کې بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو لیست اعلانوي.
لیست قاچاقبرای بزرگی که دستگیر شده یک نیم ماه بعد ما این لیست اسناد و مدارک کافی که در قسمت افراد اشخاص داریم مستند اعلان خواهد کردیم انشاءالله.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې د ناتو عمومي منشي پر روسیې غږ وکړ چې د کیف او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته وکړي. او په پاریس کې د وروستي خونړي برید مسئولیت هم په یمن کې د القاعده ډلې په غاړه واخیست. افغانستان له متحده عربی امارات سره د استراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړل. د تړون له مخې به اوس د افغانستان وزارتونه کولی شي چې په مختلفو برخو کې د متحده عربی اماراتو حکومت ته په پروژې وړاندې کړي او د هغوی مرستې ترلاسه کړي. دا تړون پرون ناوخته د ولسمشر اشرف غنی د اماراتو د سفر په دوهمه او وروستۍ ورځ د دواړو هیوادونو د استازو له لوري لاسلیک شو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
افغانستان او متحد عربي اماراتو د استراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دې موافقتنامې له مخې به متحد عربي امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او فرهنګي برخو کې له افغانستان سره همکاري کوي. دا موافقتنامه پرون په دوبۍ کې هغه وخت لاسلیک شوه چې د متحد عربي اماراتو له ولیعهد او صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وکتل. د ستراتیژیکو همکاریو د دې سند په اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین ازادي راډیو ته وویل.
دغه ملاقات په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د دواړو هیوادو ترمنځ امضا شو. یو دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده د افغانستان لپاره.
د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د اشرف غنی او ولی عهد شیخ راشد په حضور کې په بهرنیو اړیکو کې د اماراتو وزیر انور بن محمد قرقاش او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر لاسلیک کړه. افغان ولسمشر او د اماراتو ولی عهد د کابل او ابوظبي ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر اهمیت ټینګار وکړ. په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین د شوي موافقتنامې په اړه وایي.
دغه موافقه چې کومه امضا شوله ده اوس د دې دروازه پرانیستله چې زموږ حکومت هر وزارت کولی شي د دې ځای د حکومت په هر وزارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اوس د افغانستان طرف هر وزارت د هغه به خپل پلانونه دوی ته د کومک دپاره به خپل پروپوزلونه جوړوي، خپل پروژې هر څه چې دي هغه به دوی سره شریکي کوي. دواړه تو خواهې به سره کښېني په مختلفو موضوعاتو په مختلفو خبرو به دي بحث کوي، مذاکره به کوي.
په دوبۍ کې د تیر ماښام غونډې پر مهال ولسمشر غني او د اماراتو ولیعهد په سیمه کې پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړې او دا مسله یې وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې ثبات راتلی شي او پرمختګ کیدی شي. د متحد عربی اماراتو د رسنیو په وینا ولیعهد شیخ راشد آل مکتوم له افغان ولسمشر سره په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تمرکز وکړ او دا مسله یې وڅېړله چې د امنیت له ټینګېدو سره څرنګه افغانستان د چین، هند او متحد عربي اماراتو ترمنځ د یو پله حیثیت پیدا کولی شي. ولسمشر غنی وویل چې هیواد یې غواړي چې د متحد عربي اماراتو له تجربو د حکومتدارۍ او ښاري پراختیا په برخو کې استفاده وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته اندېښمن دی او غواړي دا باوري کړي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه دوام ولري. جنرال جان کیمپل له واشنگټن څخه خبرېدونکې دیل ورځپاڼې سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا مسله یاده کړې ده. تر دې څرګندونو وړاندې د امریکا د پوځ لوی درستیز مارټین جنرال مارټین ډیمسي هم د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې له امکان لري نه ده چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. خو افغان امنیتي چارواکو د دغه امریکایي جنرال وروستۍ څرګندونې رد کړې وې. تفصیل د اجمل آن په راپورټ کې.
کله چې له جنرال کیمپل په مستقیمه توګه پوښتنه وشوه چې آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو په خوندي ځاله بدل شي کنه، نوموړي په دې اړه د یو غوڅ ځواب لورکولو ډډه وکړه. ویل د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سربیره د امریکا متحده ایالات لا هم د افغان ځواکونو د روزنې لپاره دوه کلونه نور وخت لري. دا مهال په افغانستان کې 1,600 امریکایي سرتیري موجود دي چې دا شمیر د راتلونکي میلادي کال تر پای پورې 0 تنو ته راکمیږي چې د هغوی ډیر به د امریکا په سفارت کې ځای پر ځای وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان د هیل په نوم ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې په اړه اندېښمن دي او غواړي دا باوري کړي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه دوام ولري. نوموړي ویلي موږ د القاعده شبکې وړتیا تر ډېره له منځه وړې ده، خو په دې باور یم که فشارونه ته دوام ورنکړو د تروریزم بیرته چټکه وده به د کم وخت خبره وي. دا جنرال کیمبل د څرګندونې له هغه څه توپیر لري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي. ولسمشر باراک اوباما درې اونۍ مخکې د امریکایي پوځیانو د یوې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل افغانستان به نور داسې ځای ونه اوسي چیرې به چې تروریستان بیرته وکولی شي بریدونه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د دوی محاربوي ماموریت پای ته رسیدلی، د افغانستان په ځینو سیمو کې د امریکایي ځواکونو اډې د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. نوموړي وویل تیره میاش پر باګرام هوایی ډګر باندې چې د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده د طالبانو د توغندیو بریدونه په تیرو ډیر لس کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدل. نوموړي ویلي که چیرته داسې احساس کړي چې د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په مهالویش کې بدلون ته اړتیا ده نو سپارښتنه به وکړي. خو نوموړي بیا هم په خپل دې نظر ټینګار وکړ چې طالبان به ماتې خوري، خو ویې ویل غواړي امریکایي سرتیري تر هغه حده چې ممکنه وي په افغانستان کې پاتې شي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان له وروستۍ څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي ویلي و چې له امکان لرې نه ده چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته د ترورستانو په ځاله بدل نه شي، خو افغان امنیتي لوړپوړو چارواکو د مارټین ډیمسي دغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه وبللې او ویې ویل چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان ځواکونو چې امنیتي مسؤلیت په غاړه اخیستی ښودلې ده چې د بهرنیو ځواکونو له مرستو پرته هم کولی شي د افغانستان له خاورې دفاع وکړي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په کابل کې له اجرایه رئیس سره په کتنه کې یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. یو ځل بیا په مخړې د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته، متحده عرب اماراتو دغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ځي، سکاټلند په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په 150 منډو ماتې ورکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره تیر ماښام په یوه ورځ کې د دوهم ځل لپاره خبرې وکړې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران محکمې ټاکلی شي چې په تهران کې په یوه تور بندي دی، د امریکا په اوهایا ایالت کې پرون یو سړی د هیواد په پلازمینه کې د حملې د پلان په تور ونیول شو، د فرانسې ولسمشر وایي هیواد د الوتکو د انتقالولو بیړۍ لیږي څو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روان عملیات نور هم پسې سخت شي. د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته به وښو.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه په خپلې وروستۍ غنې کې لیکي چې له عراق او سوریه وروسته د اسلامي دولت ډلې افغانستان ته هم لاره میندلې. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې په هلمند کې د ملا عبدالرؤف په نامه یو کس په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د استازیتوب ادعا کوي او د خلکو جذبول یې پیل کړي. انډیپندنت ورځپاڼه د نیمروز د والی امیر محمد اخونزاده له قوله لیکي چې وایي ملا عبدالرؤف پخوا د طالبانو قمندان و، زه ورسره خپلوي لرم خو څو کاله کېږي چې ما نه دی لیدلی. د صفی الله په نامه د سنگین ولسوالۍ یو قومي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې خلک وایي چې ملا عبدالرؤف هلته د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړی او په ځای یې د اسلامي دولت ډلې تور بیرغ اوچت کړی. صفی الله ویلی چې د طالبانو او ملا عبدالرؤف د پلویانو ترمنځ نښته کې څو تنه وژل شوي. د برتانیې یو بله ورځپاڼه ټایمز په خپلې وروستۍ غنې کې وایي دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت ډلې بیرغ په افغانستان کې اوچتیږي او ښکاري چې د طالبانو په منځ کې درز پیدا شوی. ټایمز وایي د طالبانو یو بل سیال هم اوس پیدا شوی. ورځپاڼه د سنگین د ولسوال له قوله لیکي چې ملا عبدالرؤف د ایران او عراق له لارې سوریه ته تګ راتګ کوي او د افغانستان خلکو ته وایي چې د ما مشر په عراق کې دی او ملګرو یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی. ورځپاڼه د هلمند د ولایتي شورا د رئیس حاجي محمد کریم اتل له قوله لیکي چې اسلامي دولت ډله خپلو کسانو ته ډېرې پیسې ورکوي تر دې چې خپلو نویو جذب شویو کسانو ته د میاشتې $500 هم مني. حاجی اتل هم وایي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې کسانو ترمنځ جنگ شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د تیرې شنبې په ورځ یو ویډیو خپره کړه او وویل چې اسلامي دولت ډله اوس د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ فعاله ده. ټایمز ورځپاڼه په خپل یو بل مطلب کې وایي یوازې افغان طالبان نه دي چې اسلامي دولت ډله ځان ته ګواښ ګڼي، بلکې یو شمېر نور کسان هم شته چې هم یې طالبان خپل دښمنان ګڼي او هم د اسلامي دولت ډلې له تهدید سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي چې دا هغه ترجمانان او نور افغانان دي چې له بهرنیانو سره کار کوي. طالبان د جاسوسۍ او بهرنیانو سره د همکاري په تور په دوی بریدونه کوي او اوس ورته د اسلامي دولت ډله هم پیدا شوې چې د طالبانو په نسبت ډېر زیګ او ظالمانه چلند لري. د لندن ټایمز ورځپاڼه له برتانیې او نورو هغو هیوادونو چې دغه کسان یې استخدام کړي غواړي چې دوی ته د مهاجرت زمینه برابر کړي.
په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د هڅو په ترڅ کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د لوی قاچاقبرانو لیست اعلانوي. دا خبره د دې وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال پرون په کابل کې خبرلان ته وکړه او ویل چې یو شمېر لوی قاچاق کوونکي نیولي او یو شمېر نورې پیژندلې دي او ډېر ژر به د نمونو لیست اعلان کړی. په عین وخت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ځانګړي څارنوالي وایي په روان کال کې له 1522 څخه 401 څېړلي او مربوطو محاکمو ته سپارلی دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې د مخدره موادو د لویو تولیدونکو او قاچاق کوونکو په حق له ابتدایي معلومات ترلاسه کړي او لست به د یو لړ کارس هېړونو وروسته د روان مریض کال په پای کې اعلان شي. د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته دا مبارزه تیزه شوې ده.
ما امیدوار هستیم که ما دسترسی پیدا بکنیم با او باندا و قاچاقبرای خطرناکی که ما در تعقیبش هستیم.
هیله ده هغو خطرناکو قاچاق کوونکو او باندونو ته ملاس ورسیږي چې د نیولو هڅې کوو. کوشش کوو پر اتلونکو دوه میاشتو کې ډیر بهرني قاچاق کوونکي ونیسو. کوم بهرني قاچاق کوونکي چې نیول شوی لسی مونږ سره دی خو اوس یې نه اعلانوو. دوه میاشتو وروسته به دا لس د کره اسنادو او عکسونو سره یو ځای تاسو ته اعلان کړو.
دا په داسې حال کې ده چې لسو کلونو راهیسې ویل کېږي چې د مخدره موادو په کر تولید او قاچاق کې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي پخواني قماندانان د دولت مخالفین او ځینې بهرنیان لاس لري. په دې هکله له تېرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت چارواکي دا ژمنې کوي چې د مخدره موادو د لویو کورنیو قاچاق کوونکو لیست به اعلان کړي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. بلخوا د ملګرو ملتو د سازمان مربوطه اداره وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې دی. په عین وخت کې راپورونه وایي چې په افغانستان کې اوس مهال په شاوخوا 215000 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي چې سبا د 6400 ټنه مخدره مواد ځنې تولید شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو عمومي منشي پر روسیې غږ وکړ چې د کیف او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربن په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوو بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ څه باندې 4 میاشتې مخکې په بیلاروس کې یو اوربن وشو خو کیف بیلتون غوښتونکي د اوربن په سرغړونه تورنوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبه راوړو.
د ناتو عمومي منشي له روسیې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ لاس واخلي او د هغه اغېز له مخې چې پر بیلتون غوښتونکو یې لري دوی اړ کړي چې اوربن مات نه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د جرمني له سریعظم انګلا مرکل سره په برلین کې خبري غونډې ته وویل چې په منسک کې د سپتمبر د 15 نیټې د اوربن له تړونه سرغړونه ونه شي.
Respect the Minsk agreements.
موږ له روسیې غواړو چې د منسک د تړون درناوی وکړي، لخپل ټول اغیزې چې پر بیلتون غشتونکو یې لري ګټه واخلي، څو هغه تړون ته درناوی وکړي او روسیې باید د بیلتون غشتونکو لملاتړ لاس واخلي. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال له اپریل راهیسې د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غشتونکو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. که څه هم د سپتمبر په 15 په منسک کې د بیلتون غشتونکو اوکراین او روسیې ترمنځ اوربند اعلان شو، خو لا هم هر ورځ جګړې روانې وي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو له روسیې سره همکاریو ته لیواله ده. ناتو نه غواړي چې له روسیې سره په ټکر کې شي. ناتو له روسیې سره د ګټورو شو اړیکو غوښتونکي ده، خو دا ډول اړیکو لپاره باید روسیې هم ورته غوښتنه ولري. د اوکراین په ختیځ کې په روسیې خونړۍ پیښه کې 12 ملکیان یو ځای په یو بس کې هغه وخت وشل شول چې توغندی پرې ولګېد. پر دې بس 3 ورځې مخکې د دونیتسک په سیمه کې ډزو شو. دا سیمه د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د دې پیښې په خبرګون کې د اوکراین سریعظم ارسین یاتسینوک له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي په نړیوال تروریستي لیست کې شامل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بریدونو زیاتوالی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې خندلای دی.
خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د شارلی ابدو مجلې نوې ګڼه پرون په ډېره چټکۍ په فرانسه کې وپلورل شو، القاعده شبکې په پاریس کې د دغې مجلې پر دفتر د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. سلطان محمد سرورې جزئیات وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده شبکې څانګې په پاریس کې د تنظیم مجلې شارلی ابدو په دفتر باندې د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. دغه ادعا پروند انټرنټ للارې په داسې حال کې وشوه چې د شارلی ابدو مجلې نوی ګڼه هم چې په پښتۍ باندې د اسلام د پیغمبر یو کاریکاتور چاپ شوی په ډېرې چټکتیا د فرانسې په بازارونو کې وپلورل شوه. په عین حال کې د فرانسې حکومت وویل له دغه بریده وروسته په تیرو څو ورځو کې 50 کسه له تروریزم څخه د دفاع په تور نیول شوي. وسلوالو کسانو چې اسلامي شعارونه ورکول تیره اونۍ پاریس کې د شارلی ابدو دفتر ته ورننوتل او د لویو خبریالانو او کارټونیستانو په شمول یې 12 کسه پکې په ډزو ووژل. وسلوالو کسانو په پاریس کې د تیرو پنجشنبه او جمعې په ورځو کې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړ چې ټول ټال 12 کسه پکې ووژل شول. په یو ویډیوي پیغام کې چې په انټرنیټ کې خپور شوی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څنګه چې اډه یې په یمن کې ده د پاریس د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د دغه شبکې یو لوی قومندان ناصر العنسی په دغه ویډیو کې وایي چې برید کوونکي د اسلام د پیغمبر د غچ اخیستو لپاره ګمارل شوی وو. وروسته له دې چې دغه مجلې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه خپاره کړل په تیرو کلونو کې څو ځلې ورته ګواښونه شوي وو. ناصر العنسی وایي د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوامرو وروسته دوی هدف وټاکه د برید پلان جوړ او عملیاتي تمویل کړل. ناصر العنسی وایي چې فرانسا د شیطان په ګوند کې ده او په دغه هیواد باندې د نورو بریدونو ګواښ هم کوي. د شارلی ابدو مجلې په دفتر شکمنو برید کوونکو سعید او شریف کاوشي ویلي وو چې دوی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې سړي دي. دغه دواړه ورونه د تیرې جمعې په ورځ د پولیسو لخوا ووژل شول. په همدغه ورځ څلور کسه یهودان هغه مهال ووژل شول چې د امادی کولیبالی په نامه یو بل وسلوال کس د پاریس په یوې یهودي مغازه کې څو تنه برمته ونیول. نوموړی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. ملیونو کسانو د دغو بریدونو د قربانیانو د درناوي لپاره د تیرې یکشنبې په ورځ په پاریس کې لاریون وکړ. د چارلی ابدو پاتې کارکوونکي په بیړه خپلو کارونو ته ستانه شول او د خپلې مجلې نوې ګڼه یې چاپ کړه. دغه ګڼه چې پرون چهارشنبه بازارونو ته راووته ډېر ژر وپلورل شوه. د ګڼې په پښتۍ باندې د اسلام د پیغمبر یو نوی کارټون چاپ شوی چې ژاړي او وایي زه چارلی یم. د کارټون د پاسه لیکل شوي چې ټول وبخل شول. زه چارلی یم هغه شعار و چې په نړۍ کې رسنیو او میلیونو کسانو د پاریس د بریدونو له قربانیانو سره د همدردۍ لپاره ترې کار واخیسته.
د ژوند رنګونه
تاسو مونږ راته واخلې او څه کوي؟
زه مانو مالمیار دی او بس دلته ناسې سړی غریبي لد عینکې میده کې دا شنبه خرڅ
د عینکې کم ځای نه راوړی اوس خو دغه د ژمی هم شو خلک یې اخلي نه اخلي
ولا د عینکې خو اصلي مونږ ټولې د لاور نه راوړو کنه نو دا خو ضرورت دپاره دی نو هم د مره په مقابل کې ښه دی هم د یخه اوس پلاره روانې شمال یخ کنه سترګې د اوبه کوي نو چې پسترګو کې سپت کم نقصان باندې لري او بس پیدا بدري
دا ځینې کسان چې وی فرزن په دې کې ویږي چې فرزن کم نه کې دي چا چیرې سره کې ښکاری وستم په دې کې دي یعنی تجربه شوی
وو دا خود څه فکر وکړي چې زیاتره خلک راځي کنه و چې دا ډیزاین نه کوي هغه ډیزاین راکا بس بیا و جاره خوخه مې نه شولې نو ته په خپل ځړه ته نه کې راکا بس قوارې لو ګورم چې نه کور لرو بس پیسې ته راخ
که به خوخي شي وی دي کله
و یار په سل پیسه کې 90% زمونه په ما په ځړه خوخه کړی
دا نو سم په کې
خونو خدار شخص پل تجربه خپل کاروبار
په خپل ولید نه پسترګو کوي
یار زه عینه کې پسترګو کومه خو لکه خپل د فکر کې ځایګان وخت د شوقي شوقي کنه ضرورت وخت کې او بس دل تناس وي د عینه کې د پسترګو اشتل دم ډیر ښه جوړ وي نو یو سړی رجو الله جوړ دی نه غریب کار نه دی نه کروش نه دی
کله غو کسان نه پازابېږي چې یو لاس پینځه لاس جوړي در باندې راوخلی او اخیرم روان شي چې ولا خوخي مینه شوي
ولا چې د قصه شوی در باندې روزه کې چې اختر له دوش په پته وړ کې اختر بس یو الګ راغی ایرابتی ویرابتی ویرابتی لاس پینځلس ځنه را باندې چوکي باندې کې خدل نو اخره کې چې شو مول چې اخلي نه او خپل نه خوخه خو مال وجر ته خپل زړه باندې شه درکم بس هم دې کر سره جنگ او والا جنگ مر سره نو چې بازار د کارو غریبي د دکانداري نو چار سره زړه تنګ کنه دانه کې
اوس دا کم زید چې نه کې هي د دې ځای کوم کرای در نه اخلي څوک
یاره پهل نه نه اخلي نه دا لاس کله کې زل د کار کوم نو دا خو دغه د سوران مخه ده کنه نو بس دلته چې ناشنا سره ریش نه پری چې در سو چې نختن وی کنه
نو پتا یو ز باور ده
نو په موږ ته لاس کال ور سره دل دکار کو سره
خوشحالي کاروبار نه دی
یاره شکر دی الله پزدا الله نشکر ده
ډیر مننه خوشاله
شکر مهرباني
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاته ورسیده زنور یس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسې احمد جعفر احمدی استډیو ته راغلی دی مهرباني
تشکر از شما آقای نوری. سلام